مشال اړو دا محل په پیښور کې د مازیګر درې بجې دی. په دې خبرونه کې له پاکستان او طالبانو سره د جوړجاړي لپاره د جوړو کمیټو له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدل، د سولې خبرو پر بهیر سربیره د بریدونو کېدل، په مومندو کې د ورانو کړل شویو ښوونځیو حال، د بلوچستان او پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ شخړه، او د اوکراین په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزې خبرونې پښتون په یوویشتمه کې او روښانه مستقبل هم در خبرو. خو لومړی له احمد شاه اعظمي د دې مهال خبرونه.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. په پاکستان کې له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د طالبان لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر ویلي چې حکومت دې په خپل کمیټې کې بدلون راولي یا دې زیات اختیارات ورکړي. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو تایید کړی چې نن سهار د افغانستان په ختیځ کې په اقتصادي ډول د افغان ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. او د اروپا اتحادیه مشرانو غونډه کوي چې د یوکرین کریمیا ټاپو وزمې ته د پوځونو د اصول په خاطر له روس سره د غبرګون په توګه نور څه ډول اقدامات وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت په خپل کمیټې کې یا خو نور داسې غړي شامل کړي چې با اختیار وي او یا د نوې کمیټې جوړ کړي. نوموړي دا خبرې نن سهار تر هغه وروسته وکړي چې وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوو کمیټانو غړو ملاقات وکړي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه،
اور با اختیار لوگ آ جائیں یا نئی کمیٹی بنائی جائے تو ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا.
نوموړی وایي یا خودی با اختیار خلک راسي یا د نوې کمیټې جوړ کړل سي نو موږ ته به د هغې څخه ډېره ګټه ورسي. موږ یو تګلاره جوړو او کېدای سي د ځینو معاملو د صفایي لپاره موږ بیا وزیرستان ته ولاړ سو. موږ غواړو چې د دواړو کمیټو مهم غړي هلته ولاړ سي او د طالبانو څخه وضاحت هم وغواړي چې دا تخریبکاري څوک کوي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې نواز شریف په هیواد کې د امن راوستو په لړ کې د دواړو کمیټانو د غړو هڅو ستاینه وکړه او دوی ته باور ورکړ چې هڅه به کوي د پوځي عملیاتو ضرورت پیش نشي. د شمالي وزیرستان یو شمېر قبایلي مشران مشال راډیو ته ویلي چې 13 میاشت په میرالي کې د پاکستاني پوځ د جنگي الوتکو د بمباري له وجې د دوی ډېر مالی زیانونه شوي دي. پرون د میرالي یو قبایلي مشر ملک نورزاد دین مشال راډیو ته ویل
امو داغا مارکیټ تا هلیکوپټر ایرو واستل پمځه اچانک بم بري وکړل او مځه د خپل ځای څخه تکیمه وکنه یې سور کړی ساری نه مې بچول مځه تقریبا 20 لک روپۍ ته ونی مځه روکللو او به ګناي مځه کې مې نو وداورولي.
یو شمیر نور مشران هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د مالی او ځاني زیان ازاله دی وکړي، بلخو د پاکستان حکومت ادعا کړې و چې په میرالي کې د وسلوالو پټنځایونه په نشه کړی دي. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو تایید کړی چې نن سهار د افغانستان په ختیځ کې په حادثاتي ډول د افغان ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکو دا پیښه د امریکا د ډرون برید تیروتنه بللې ده. د اسف لخوا خبره سوي خبر پاڼه وایي چې دا مهال په دې اړه پلټنې روانې دي چې معلومه سي هغه کوم حالات و چې له سبب دا پیښه رامنځته شوه. پیښه نن سهار وختي په لوګر ولایت کې رامنځته شوه. داسې ښکاري چې دا پیښه به د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او افغان ولسمشر حامد کرزي ترنګلي اړیکې نور هم ترخی کړي، ځکه چې ولسمشر کرزي تر دې وړاندې هم د نړیوالو ځواکونو بمباریو کې د ولسی وګړو پر وژنې سختې نیوکې کړې دي. بل خو افغان چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې وطن او حکومت مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک مشال راډیو ته ویلي چې نن سهار وختي د دغه ولایت د بادپش ولسوالۍ د شانګلیان په سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې یې د خیالي په نامه د وسلوالو د یوه قمندان په ګډون 15 تنه وژل شوي، 2 تنه ټپیان شوي او 2 نور ژوندې نیولې دي. سرحدي ځواک زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې افغان کمانډو ځواکونو ته کوم مرګ ژوبله نه ده وشته. وسلوالو طالبان د یادو عملیاتو په اړه تر دې دمه رسنیو ته نه دي ویلي. د افغانستان رسنیو د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د افغانستان د ولسمشري لپاره کاندید قیوم کرزی د زلمی رسول لپاره له کاندیداتوري تیریږي. قیوم کرزی به چې د ولسمشر حامد کرزی ورور دی، د ولس کاندیدانو له ډلې لومړنی کس وي چې د انتخاباتي کمپاین په جریان کې د یو بل کاندید په ګټه تیریږي. د زلمی رسول د کمپاین یو مسؤل د نوم نشول په شرط پرون مشال راډیو ته دا خبر تایید کړه او ویل چې نن به دا موضوع رسمن اعلان شي. دا په داسې حال کې چې په کابل او نور ځایونو کې د کاندیدانو د یوځای کېدو لپاره غونډې روانې دي. ولسمشر حامد کرزی د کوم کاندید ملاتړ نه دی کړی او په ښکاره ویلي دی چې دی د خپل ورور د کاندیدۍ ملاتړ نه کوي. حامد کرزی چې ولسمشري بلې دورې ته د اساسي قانون له مخې ځان نشي کاندیدولای وای، د مخکې هم له خپل ورور قیوم کرزی څخه غوښتي وه چې د ولسمشري انتخابات ته ځان کاندید نه کړي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د اروپای اتحادیې مشران نن غونډه کوي چې د یوکرین کرایمیا ټاپو وزمې ته د پوځونو د اسول په خاطر له روس سره د غبرګون په توګه نور څه ډول اقدامات وکړي. په برسلز کې نننۍ غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپای اتحادیې د یوکرین د شړل سوي ولسمشر ویکټر یانوکوویچ او اولس نور چارواکو شتمنۍ کنګل کړي چې پخوانی وزیر اعظم میکولا ازارو او یو شمېر نور پخوانی حکومتي چارواکي پکې شامل دي. اروپای اتحادیې د هغو یوکرانیانو د شتمنیو د کنګل کولو پریکړه کړې چې د یوکرین د حکومتي مالي چارو د بې ځایه لګولو مسؤل دي. د اروپای اتحادیه د مشرانو دغه بیړنۍ غونډه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې په پیرس کې د یوکرین په اړه خبرو کې لږ پرمختګ وسو چې د یوکرین، روس، برتانیې او فرانس وزیرانو ګډون پکې کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره خپل لیدنه سخت بیان کړي او زیاتوي چې نن د زیارت په ورځ به یو ځل بیا په روم کې ورسره ویني. په عین حال کې ناټو ویلي چې دوی له روس سره خپلې همکاري ته بیا کتنه کوي او د یوکرین له نوي مشرتابه سره به خپلې اړیکې پرمخ بیایي. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر څخه خپل سفیران رابلل دي. په یو غړي اعلامیه کې درې واړو هیوادونو په قطر تور پوری کړی چې د نور هیوادونو په کورنی چارو کې د مداخلت نه کول په اړه سوي د امنیتی تړون په عمل کول کې پات راغلي دي. بلخوا قطر ویلي دي چې د دوه هیوادونو د فیصله خپه کړي خو زیاتوي چې له دوه درو واړو هیوادونو څخه خپل سفیران نه رابلي. او د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی زوی د نیجر حکومت لیبیا ته وسپاره. سادی چې په 2011 کال کې د ناټو لخوا د خپل پلار د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته ګاونډي نایجر ته تښتېدلی و، لیبیا د بیرته وسپارلو غوښتنه کړې وه. سادی چې یو سوداګر او مسلکي فوټبالر دی، د خپل ورور سیف الاسلام برعکس د جرایمو نړیوال عدالت د وسپارلو غوښتنه نه ده کړې، خو لیبیا ویلي غواړي سادی د هغو تورونو په خاطر محاکمه کړي چې وایي کله چې دی د فوټبال د فیډریشن مشر و، د زور او وسلې له لارې یې له شتمنیو ناوړه ګټه اخیستې ده. د خبرونو پای.
خبرونه ملوشال رادیو واوري د لزموږ غږ په منځنۍ صفه یو شپږ سوه یوشت کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره جوړې کمیټې زیات واک غواړي.
اگلے مرحلے کے اندر جو بہت سے نازک مسائل آئیں گے، اگر اس کمیٹی میں زیادہ مؤثر لوگ آ جائیں.
پاکستان کی دسولے پر بہیر سربیر بریدو نولی کی گی پمومند کے پتیرو کلونو کے دنامنے پا پیخو کی اوصولو یویش تعلیمی ادارے رنگی کڑل چھوی دی. روسی رسنی دا اوکرائن پا اڑا تصد اول معلومات خپروی. پونیز خپرونا پختون پا یویشتما کی مدا پختن راپورت کردی دا چایا طالبان دا پختون ملت پالی علامت دی او کنا. پر روښانه مستقبل خپرونه کې به په تعلیمي ادارو کې د نقل مخنیوي پر لارو چارو وغږیږي.
یو یو حال مو بقاعده د امتحان نه مخکې چک کړی ده، د هغوی کیپیسیټي چک کړی ده. دومره خبره ده چې کومو خلکو ډیوټي مو ولګولې، هغه مو ډېر سخت سلیکشن وکړی ده هغوی.
د هر څه اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر اوسه په پاکستان کې له طالبانو سره د جوړجاړي لپاره جوړو د دوو کمیټو د هیواد له وزیر اعظم میانواز شریف سره لیدل دي. په دې غونډه کې د حکومتي کمیټې پراختیا او د لا نور واک ورکولو په اړه د خبرو ترڅنګ پر دې هم غور شوی دی چې د جوړجاړي په بهیر کې څنګه پرمختګ وشي. د غونډې تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د حکومتي او طالبانو کمیټو غړو اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره نن سهار لیده کاتک کړی دي چې پکې د روان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د حکومتي کمیټې د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې. د خبر پانی په وینا چې په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وی چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ نه په پاکولو د ولس د ځان او مال تحفظ باوري جوړول د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده، ځکه چې تر دې دمه پاکستان ته د ترهګرۍ له امله سخت زیان رسیدلې دي. نواز شریف وویل چې د مذاکراتو د دویم پړاو کې د فیصله سازی عمل اثرناک جوړولو لپاره د نوې کړنلارې ضرورت دی او دا به په مشترکه توګه سرته رسولې شي. دې لړکی د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی رسنو سره خبرو کې وی چې ملاقات کې یو شمېر چارو باندې غور وشو چې پکې دا تجویز هم ورکړل شو چې د طالبانو سره نیغ په نیغه د رابطو لپاره دی اقدامات وکړي شي.
اگلے مرحلے کے اندر جو بہت سے نازک مسائل آئیں گے
راتلون کی پڑاؤ کے بعد یوش میر نازک مسئلے رازی خوختن برازی دہاغے متعلق پا فوری توگا دا فیصلو کولو دا پارا نیخ پا نیغا دا رابطو سلار جوڑول پکار دی. نو دا زمون وزیر اعظم تا درخواستو پا کمی چے وزیر اعظم اوے زبا پا دے غور کوم او دائی دیر مثبت تجویز اگرزولو.
ہمدارز دا طالبانو دا کمیٹی غڑی مولانا سمیع الحق اوے چی دوی دا دی ملاقات نا مطمئن دی او وزیر اعظم دوی تا باور ورکڑے دے دے با کوشش کوی چی دا پریشن ضرورت پیخ نشی او دا معاملہ پخشان سرتا ورسوی.
اس کمیٹی میں زیادہ مؤثر لوگ آگئے
کچرے پہا کمیٹے کے زیاد اثر لرون کی او با اختیار خلق راشی او یا نوی کمیٹی جوڑ شی نو مونگ تبا دیر فائدو شی. دا غرنگ زمونگ ننے ملاقات دیر خو او ٹولو مذاکراتی عمل مخپوڑان دے بوتلو باندے اتفاقو کو نو اس دا معاملات مخپوڑان دے بوتل آسان شو او مونگ تبا دا واکمنو خلقو مرستا ہم ترلا سوی او بغیر دا دوینا دا عمل واندی نشیت لے او پدے ملاقات کے دا ہم اٹاکل شوا چی دا با معلوم ہو لشی چی سوک پا اسنے طرح گرے کے ککر دی.
کلیج مشال ریڈیو دا دی ملاقاتونو پا اڑا پیخور کے دا سیاسی او سیمئی سوچارو تزیہ کر اقل وی سبزینا او پختل نوہاگا اوے
زما خیال دا دے چی دا کم حکومیٹو پا کم طریقہ باندے چی دا غی اغا اعلان شے ویا دا غا جوڑخ شے او نا غا پرمولا چی ہو اغا شاید چی اغا دوم رٹک نو او دا غی نتیجے مونک دا غا شکل کیولی دا چی بار بار دا غا عمل نا دا چی دا ڈیڑھ لاکھ کار شو بلکہ ڈیر زیادہ بدگمانیاں نے بکیم پیدا شوے او دا کم مقصد دا پارا چی کمیٹیاں نے جوڑا شے وی نامالا اغا مقاصد چی ہو اغا ہم پورا نشو ہو زما خیال دا دے دوم دا سے انتی جنوری کم دا سے کمیٹی جوڑا شے دا سنگا چی نن جوڑی گیا سبا جوڑی گیا زما خیال دا دے چی دا عمل چی دا با تیز ہو او دا دے بس نتائج مخطر آگلی
دا مولانا سے ملحق پا وینا چی دوی بدا مذاکراتی عمل مخ پڑان دے بوتلل لپارا یو ورز دوکی دو وزیرستان دوره کوي چرته چې با د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي.
تاسو په رپورٹ کې واوریدل چې په پاکستان کې د حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو عمل روان دی. څو ورځې مخکې تحریک طالبان پاکستان د جوړجاړي بهیر پر مخ بیولو په مخه د اوربند اعلان وکړ، خو پر دې سربېره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې وسلوالې حملې شوې دي. کارپوهان وایي تر هغه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد سم پوځي عملیات نه وي شوي دا ډول پېښې به روانې وي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبریال راکوي.
په داسې وخت کې چې د طالب وسلوالو لخوا د یو میاشت لپاره د لسبندۍ اعلان هم شوی دی او د دوی حکومت سره د خبرو اترو عمل هم روان دی، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې هم دوام لري. کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم د حکومت او د طالب وسلوالو د کمیټو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او یا خوا که دوی مذاکرات کوي، خو دوی به خپلې د ترهګرۍ پیښې هم جاري ساتي او همدغه وجره چې کله نه د حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی دی 500 پورې سان وجلی شوی دی. نوموړی دا هم ویل چې تر څو حکومت صحیح پوځي عملیات نوي کړي او وسلوالې په خپلو شرطونو خبرو اترو ته نوي کینولې نو د ترهګرۍ دا پیښې به همدغه شان دوام لري او د مذاکراتو نه به هیڅ ګټه نشي ترلاسه. بلخوا په پیښور کې انګریزي ورځپاڼې د نیو سره کارکوونکي خبریال جاوید عزیز وایي که څه هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د ترهګرۍ پیښې کیږي، خو ولې د طالب وسلوالو لخوا د ډزبندۍ اعلان وروستو د خبرو اترو عمل نه نور هم د خلکو امیدونه پیدا شوي دي.
طالبان بار بار د دې خبرې نه انکار کوي. داسې گروپس هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې لګیا دي، خصوصا په خیبر پختون کې او بیا په پېښور کې چې کوم د اټیک روان دي. نه صرف حکومت لا بلکې د تحریک طالبان پاکستان لپاره هم دا پکار دي چې معلومات وکړي چې دا کوم گروپس کې او د دې مقصد څه دی.
دا وسلوالو لخوا بریدونو کې د خیبر پختونخوا هنګو او پېښور کې 15 امنیتي اهلکار وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي هم دي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
همدارز موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي. په قبایلی سیمو مومندو کې د ناامنۍ له کبله تر اوسه 121 تعلیمي ادارې ړنګې کړل شوې دي. په دې تعلیمي ادارو کې له ښوونځیو پرته یو دولتي ډیګري کالج هم شامل دی. د دې ادارو د ودانیو ړنګولو له کبله اوس زده کوونکي له ډیرو تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
په دې سرکاري سکولونو کې د کوزه محمود ایجنسی سرکاري میډل سکول ګل بادشاه کورنو کې دوه وار چاودنې شوې چې دا ساتي ودانی ورانه پرته ده او ماشومان د سکول دننه پزمکه ناست وي. د دې سکول د شپږم جمعات یو ماشوم وای
سمی الله نو بس کامرې نه شړې امزته ناست یو بس د ماکاب کې شوې ده دوتی او بم نه شړې ټراټونه نه شم دشي ناست یو
او چې کله باران وي نو د ماشومان بیا چیرته کینی
کیسل شپږم اوس چې دالان یې برانډا جوړه کی مس باران علامه را شو ته چوټی کو کې چلک سادل ته برانډا کې ناس یا وران شان برانډا نور کې کور ته زی بس
د اووم جمعات یو بل زده کون کې وای چې کله سکول دوه کال وړاندې ډنګېدل ولیدو نو ډیر خفاو
اسی خپاو نو سکول چې سار را وران مال بس سبق هم دلته خو خو دوه هم د خپل طبي ویو او کنه او بس به بل سکول ته ځو په دې ډول کې ناس ته پزمکه
او کله چې د سکول په دویم ځل وال وزول شو نو د سکول ډیرو ماشومانو یا خو سبق پرې خوده او یې بیا دا سکول پرې خېده
اکبر سید وم کې بس مونږ سره له سکول روان شو او بس مونږ هم خپه شو نور مرګریم لال لال دی سکول مونږ ځان پات واتس اپ 35 کسانو کلاس کې وس 7 کې 6 کسان هغه وس لار بل سکول نه سپرې خو ست سلام
نو دغه ماشومانو د ستوندو هوارولو لپاره د سکول هډ ماستر مجیب علي خپل دوه تعلیمي محکمې مشرانو ته ویلي او یا نه
کده کلی غریبانان خلک دی دوی کنه زمونږ هم دا کوشش شي چې یاره مطلب دلته دغوشی کنه دا سکول جوړ شي د کې سہولیت چې کوم دی هغه هم بالکل ته نش برابر دی چې هاي درجه ول ورکی کنه نو ډیره به خیشی کنه افسران بالام تنه خبر دی خو هغه هم مطلب دا چې د حکومت خدا غشانت کورونی مطلب ډیر لنتی پروسس باندې را دغه کی کنه
د تعلیمي محکمې پوینه چې دا سه په ګنشمیر کړنګې د تعلیمي ادارې یو ور بیا رغول به وخت ضرور اخلي ولې د محکمې پوینه چې ګنې د سپو تحصیل نه علاوه نور د هر سیمه پړنګې د سکول کې د تعلیم سلسله ولاړ نه ده او کوم ځای کې خیمه لګول شوی او په کوم ځای کې ماشومان د وونو بوټو د سورو د لاندې زده کړې کوي.
تاسو ستونزې
وانه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمه د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د فرانسې خبری اژانس په خپل رپورت کې لري چې په پاکستان کې د دولتي ځواکونو او بلوچستان بلتول پالو وسلوالو ترمنځ پر روانه شخړه ډیر باس نه کیږي. د رپورت هغه لسکلن بلوچ ماشوم کې سره اخیستې ده چې یو ورځ له کوڅې ورک شو او بیا څو ورځې وروسته یې په مرمیو سورای مړی ترلاسه شو. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
فرانس پسجانس د خپل رپورت پیل د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د یو لس کلن ماشوم د مړی موندل کېدو له کیسې کړې ده. اجانس د چکار بلوچ په نوم د دې ماشوم د کورونا له خوري لیکي چې نوموړي د 13 جنوري میاشت په ومنې ټاپ یو ځای مارکیټ کې لوبي کولی چې یو ډله سړی چې یو څو تن ورڅخه وردی اغوستوي په موټر سایکلونو راغلل او غي اوچت کړ. درې ورځې وروسته د چکار مړې په یو نږدې ویاله کې وموندل شو چې لکتر لگا په دوه مرمیو وشتل شوی و. د چکار نیکه او د تر یو زوی د 13 کال اکتوبر په میاشت کې تختول شوی ول چې بیا وروسته پریښودل شول. بیا د ثنا الله په نوم یو بل خپلوان وتختبل شو چې د اجانس په خبره لا هم د مړی ژوندۍ پته نه لګي. د چکار کورنۍ د هغه د وژنې قضیه ځایي پولیسو ته یو وړه خو مرسته ورسره ونه شوه. اجان زیاتوي د چکار کورنۍ د بلوچستان یوې بلې ضلع تربت ته چې د بلوچ بلتون خوخو وسلوالو مرکز یادیږي په کډه وړلو مجبور شوه. د نوموړي د کورنۍ یو غړي یا د اجانس ته په دې شرط چې نوم یې وانغستل شي ویلي چې چکار یو ښکلی ماشوم و. د فوټبال لوبې ډېره خوښه وه او کرکټ او ویډیو ګیمز به هم کول. دې تن اجانس ته زیاته کړې زما په فکر دغه د کورنۍ د خلکو په سیاست کې ښکېلتیا د دې سبب شوه چې هغه ووژل شي. دیکس دغه راز ویلی د چکار وجونکو دغه کورونای ته پیغام ورکړل چې کومنګ تاسو لویان نشو پیدا کولای نو ماشومان هم درته نه پریږدو. اجانس د پاکستاني چارواکو خبر هم راغست چې وایي د چکار کورونای په غلطه ده. دغه ماشوم پاسل کې بلوچ بلتون خوخو وسلوالو وجل دی غواړي چې پړې د پاکستان پر امنیتی ځواکونو واچول شي. په رپورٹ کې راغلی د پاکستان په شمال لویدیز کې د دې هیواد د پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر شخړو ډیر بحثونه کیږي، خو په بلوچستان کې د روانې جګړې په اړه چې د دې صوبې بلتون خوخو قوتونو له تیر یوې لسیزې راهیسې د دولتي ځواکونو پر ضد پیل کړې ده ډیره خبره نه کیږي. په رپورٹ کې د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالملک بلوچ خبر هم راغستل شوی چې ویلي دي د بلوچانو لپاره به خدا وی چې د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې د خپلو مسلو یو حل ته ورسي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزړن ناروغي موجوده ده. په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر د تیر کال پرتله زیات شوی دی، خو په افغانستان کې د دې ناروغي ښکار کېدونکو کسانو شمیر کم شوی دی. د فرانسې خبری ایجنسی ایف پی د ډیورنډ کرخې په دواړو خواو کې د پولیو ناروغي او د دې مخنیوي کمپین په اړه ولیکنه خبره کړې ده چې مهمه برخه یې له ګولایا زاورو.
ایف پی خبري جانسلي کې هر کال په تورخم پوله شاوخوا 14 لکه ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي چې مقصد یې تر 2013 کال پورې له نړۍ نه د پولیو رنس ختمول دي، خو پاکستان او افغانستان په هغه دریو هیوادونو کې دي چې تر اوسه پورې د پولیو ناروغي پکې موجوده ده. د پولی دواړو غاړو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو کې ډېری ستونزې دي. وسبا طالبان د پولیو ضد ساسکو په اړه منفي پروپاګاندا کوي. خبري ایجنسی کې په تورخم پوله یو مرکز جوړ کړل شوی دی چې پکې د صحت کارکونکو ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي. خبري ایجنسی د یو میرمن شایما چې د پېښور نه جلال آباد ښار ته روانه وه او خپل ماشوم ته د پولیو ساسکي ورکولو وروسته ویل دوی نه غواړي چې ماشوم یې مازور شي. دا ناسمه خبره ده چې ساسکي ورکول یو بد خبره ده. دوی دې سره اتفاق نه کوي او په دې انده چې باید د پولیو رنس مخنیوي وشي. خبري ایجنسی زیاتوي په پاکستان کې پر مخ زیاتیدونکو د پولیو ناروغانو اندېښنې راپورته کړي. تیر کال د پولیو 93 ناروغانو انکشاف شوی وو. همداراز په 2012 کال کې 85 د پولیو ناروغان وو. خبر ایجنسی کې چې په پېښور، کراچۍ او نورو سیمو کې د پولیو پر کارکونکو بریدونه کیږي او یا اغوار کړل شي چې له وجې د پولیو کمپاین ځنډول شوی دی. د تیر خالی په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د پولیو پر کارکونکو برید کې 11 کسان وژل شوی ول. بلخوا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین کې تر ډیره حده کامیابی ترلاسه شوې ده. په 2011 کال کې د پولیو 80 ناروغان وو، خو تیر کال په دغه هیواد کې دا شمیره 14 ته راټیټه شوې ده. خبري ایجنسی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو ویان په حواله وایي چې په پاکستان او افغانستان کې د ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکولو بهیر ډیر پیچلې دي. د دغه وینا دواړه هیوادونه د پولیو رنس مرکز دی، نو ځکه دا خبره ضروری ده چې د پولی دواړو غاړو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي او تحفظ یې یقیني شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
همدارز موږ د ټوله خبرونه او خبرونه وغیرہ چې دي دا ټول موږ په فیسبوک باندې هم لتاش سره شریکو او په ټوټر هم شریکو، هغه ځای نه هم ترلاسه کولای شي. په پاکستان کې د نشئی توکو مخنیوي ادارې او د ملګرو ملتونو د جنایتونو او نشئی موادو پر ضد مبارزې دفتر یو رپورت وایي په پاکستان کې د نشئی موادو استعمال د پخوا پرتله زیات شوی دی. د لیکنې په وینا په پاکستان کې په هیروینو روغ دي داسې په لکونه خلک شته چې د روغتیایي وضع خرابوالي له کبله هم د هیروینو یا پوډرو استعمال نشي پرېښودی. تفصیل له فرخوندې اسد اورو.
د پاکستان د منشیاتو د کنټرول ډیویژن او د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو په اړه اداره یو این او ڈی سی لخوا په یو ګډ رپورټ کې راغلی، پاکستان په نړۍ کې یو په هغه هیوادونو کې د چیرته چې د منشیاتو استعمال کال په کال زیاتیږي. دا سروې هر لس کال پس کیږي او د 2013 کال سروې ښایي زیاتره ځوانان د نشئی توکو استعمال کوي. د تیرې نهې په ورځ د یو این او ڈی سی د پاکستان لپاره نمائنده سیزر ګیرس په اسلام آباد کې دغه رپورټ وړاندې کړ. په دغه رپورټ کې دا هم راغلی، پاکستان چې یو ځل د افیومو ناپاک هیواد وو، اوس د افیومو د رسد یو مهم هیواد جوړ شوی دی. رپورټ زیاتوي په پاکستان کې د نشه یي توکو کاروبار هم زیات شوی. په پېښور کې د نشه د عادي خلکو د درملنې د یوې ادارې دوست فاونډیشن کارکونکی ډاکټر ندیم اپریدی وایي، نن سبا ډېر ځوانان د سرنج له لارې د نشو استعمال کوي چې دغه یو خطرناک خبره ده.
نشه داسې خلک کوي چې څوک نسواره چي نو هغه خولې ته چي، څوک سیګریټ باندې سکي، خو زیات تر نن سبا چې کمرې شو روانه ده، هغه مونږ وایو چې کم نشې والا خلک دي هغه په سرنج باندې چې کله ځان ته نشه ورکوي د پودرو، نو په دې کې ډېر زیات په ډېر اوچته خطر سره مخ دي د ایچ آی وي او د هیپاټایټس سره. چې نشه هغه یو شیز دی چې کم د یو کور مسله نه ده، دا د یو پوره د قوم دی، یو د ملک دی. ځکه چې نشه په انسان کله شروع کی نو هغه قومونه هم د هغې سره ډېر زیات خرابیږي، او په هغه یو افرادي قوتي لحاظ سره او کم معاشي لحاظ سره نو هغې ډېر زیات پریوزي. که مونږ وګورو د بدني لحاظ سره هم که دا تکلیف لري چې مونږ د مختلف بیمارو سره ښکار شو په دې ټایم کې.
د دغه رپورټ وړاندې کولو پر وخت یو این او ڈی سی د پاکستان کې نماینده سیزر ګیټس ته هم ویل دا مسله د کنټرول بهر نه ده او ختمېدلی شي. هغه وایي د نړۍ هر یو هیواد په دې مسله کې په سنه سه حواله ښکېل دی، او دوی دلته د دې لپاره هم نه دي راغونډ شوي چې په یو هیواد نیوکې وکړي. دا رپورټ چې د یو این او ڈی سی او د پاکستان د نشه یي موادو د کنټرول ادارې لخوا په ګډه مرسته جوړ کړل شوی دی، وایي څنګه چې په پاکستان کې د افیومو سمګلینګ او کاروبار زیاتیږي، هغه همرې استعمال هم زیات شوی دی. د رپورټ تر مخه د 15 تر 40 عمرونو پورې خلک د نشه یي موادو استعمال کوي. دا رپورټ دا هم وایي حشیش په دغه هیواد کې ډېر په عامه توګه ملاویږي او زیاتره د افغانستان سره پر پوله په نږدو سیمو کې استعمالیږي، او زیاتوي 8,000 داسې کسان په دغه هیواد کې ژوند کوي چې د هیروئن سخت عادی دی او لدغه بغیر یې گزارا نکیږي.
دا مشال ریډیو دا
روسي رسنۍ د اوکراین بحران په اړه وایي چې په کیف کې فاشستان واک ته رسیدلی دي. له شرقي اوکراین کډوال روسیې ته روان دي، او دا هم وایي چې پر اورتوډوکس کلیساګانو حمله کیږي. دا یو څو جملې دي چې روسي رسنۍ د اوکراین بحران په اړه په مبالغه آمیز ډول کاروي. مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې خبریال رابرټ کولسن د رسنۍ او معلوماتو دې جګړې ته کتنه کړې ده. په اوکراین کې چې څه روان دي په اړه یې حقایق معلومول ګران کار دی. داسې ښکاري چې روسي رسنۍ دا کار نور هم سختوي. دا مهال د کرایمیا واک د روسي ځواکونو په لاس کې دی، او مسکو په اوکراین کې د نور پوځي اقدام فکر هم کوي. پر دې وخت روسي رسنۍ او مخکښ سیاسي شخصیتونه په کیف کې فاشستان غندي او دعوی کوي چې د یهودانو ضد پیښې کیږي. په ختیځ اوکراین کې پر نسلي روسانو حملې کیږي او ګڼ کډوال روسیې ته روان دي.
националистов
под экстремистскими антироссийскими и антисемитскими
вооружениями контрольных вооружённых экстремистов развернули охоту.
Хозят маалумат насам ди да бел сарчино да расанеул рапортуна тарласа шивиди биаде маалумат ду руси сиясатвалану баянуну аван да гарби расанеу рапортуна талар пайда кредида да пехи дену на сава ва навием зигиз кал американский фильм Wag the Dog манзар хи че паке да خپل خوخي معلوماتو جوړونکي رسنۍ استعمالوي چې د یو داسې جنگ ملاتړ وخی چې هیڅ وجود نه لري. لیکواله کاترین فټس پیټریک د اوکراین په اړه لیکل کوي. دا وایي چې دغه کارونه هماغه عمل دی چې جګړه پیلوي.
This is
دا وایي دا هغه عمل دی چې جګړه پیلوي. ویل کېږي چې رښتیا د جګړې لومړی ښکار وي، او همدا موږ ګورو چې روسیه یې کوي. زما په اند دا ډېر غیر ذمه دارانه کار دی. هغوی ډېره کرکه خپروي او ویره او وارخطۍ پیدا کوي. په داسې ځایونو لکه خارکیف کې خلک روسي ټلویزیونونه ګوري. هغوی کېدای شي د سیمې ټلویزیون هم ګوري، خو هغه هم پر روسي ټلویزیون ولاړ دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر چورکین وایي په کیف کې پر یوې سومې حمله شوې ده، خو د هغې سومې لخوا ویل شوي چې هیڅ داسې کار نه دی شوی. روسي رسنۍ دا هم وایي چې د روان کال یعنی 2014 له پیله له 6.5 لک اوکراینیانو زیات کسان روسیې ته تللي دي، خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي د دې هیڅ ثبوت نشته.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوس هم اوریدونکو وخت شوی دی د خبرونو د لنډیز. احمد شاه اعظمی ته ورزو، ځکه چې په پیښور کې 3:30 او په کابل کې 3 بجې شوی.
په پاکستان کې حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت په خپل کمیټې کې یا خو نور داسې غړي شامل کړي چې با اختیار وي، یا د نوې کمیټې جوړ کړي. نوموړي دا خبرې نن سهار تر هغه وروسته وکړې چې وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوو کمیټېانو غړو ملاقات وکړي. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه تایید کړي چې نن سهار د افغانستان په ختیځ کې په حادثاتي ډول د افغان ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکو دا پیښه د امریکا د ډرون برید تیروتنه بللې ده. د انصاف لخوا خبر شوی خبر پاڼه وایي چې دا مهال په دې اړه پلټنې روانې دي چې معلومه شي هغه کوم حالات و چې له سبب دا پیښه رامنځته شوه. دا پیښه نن سهار وختي په لوګر ولایت کې رامنځته شوې ده. افغان رسنیو چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د افغانستان ولسمشری لپاره کاندید قیوم کرزی د زلمی رسول لپاره له کاندیداتوري تیریږي. قیوم کرزی به چې د ولسمشر حمید کرزی ورور دی، د ولس کاندیدانو له ډلې لومړنی کس وي چې د انتخاباتي کمپاین په جریان کې د یو بل کاندید په ګټه تیریږي. د زلمی رسول د کمپاین یو مسؤل د نوم نشول په شرط پر مشال رادیو ته دا خبر تایید کړه. ویل چې نن به دا موضوع رسمان اعلان شي. د اروپای اتحادیه مشرانو غونډه کې د یوکرين کرایمیا ټاپوز میته د پوزم د سول په خاطر له روس سره د خبرګون په توګه نور څه ډول اقدامات وکړي. په برسلز کې نننۍ غونډه په داسې حال کې سره کیږي چې اروپای اتحادیه د یوکرين د شرنسي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او اولس نور چارواکو شتمنۍ کنګل کړي چې پخوانی وزیر اعظم میکولا ازارو او یو شمېر نور پخوانی حکومتي چارواکي پکې شامل دي. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر سره خپل سفیران را بللي دي. په یو ګډ اعلامیه کې درې واړو هیوادونو پر قطر تور پورې کړی چې د نور هیوادونو په کورنۍ چارو کې د مداخلت نه کول په اړه سوي د امنیتي تړون په عمل کول کې پات راغلي دي. بلخوا قطر ویلي دي چې د دوه هیوادونو د فیصله خپه کړي، خو زیاتوي چې د دوه درې واړو هیوادونو څخه خپل سفیران نه را بللي.
خبرونه مو له احمد شاه اعظمی واوریدل. اوس هم ورزو و نیز خبرونه پښتون په یوشتمه کې وخت په وخت په پاکستان کې دننه او بهر د ځینې خلکو لخوا دا تاثر ورکول کېږي چې د طالبانو تحریک یا غورځنګ په بنسټیز ډول د پښتنو ملتپاله غورځنګ دی. نن په خبرونه کې به په همدې موضوع باندې خبرې شوې دي چې آیا طالبان په رښتیا د پښتنو ملتپالانو علامت دي او کنه. کوربا شاهین بنی را دی.
پختون په یوشتمه کې
ستوري مشه وخت په وخت د پاکستان دننه او بهر د ځینې خلکو لخوا تاثر ورکول کیږي چې د طالبانو تحریک په بنیادی توګه د پښتنو قومي تحریک دی، او چونکې پښتانه په خپل خاوره د بیقراری بهر هیوادونو د ځواکونو د موجودګۍ او بنیادی اسانتیاو د نشتوالي نه تنگ شوی دی، نو ځکه یې ټوپک راوچت کړی دی. په خاص توګه په پاکستان کې د دې فکر د خورولو لپاره د ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ملا تړلې ده چې طالبان پښتانه ملت پال ثابت کړي. نن په خبرونه کې به دغه موضوع باس کوو چې آیا طالبان په رښتیا پښتانه ملت پال دي او کنه. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د طالبانو غورځنګ په بنیادي توګه د پښتنو د کلتور پر ضد یو غورځنګ دی او مرام ادا دی چې د پښتنو د سیکولر قامی تحریک مخه ونیسي. نوموړي زیاتوي طالبان او نور مذهبي سخدریزه تحریکونه ځان د یو قام، سیمې یا ژبې پورې محدود نه ګڼي او غواړي چې په ټوله نړۍ د خپل خوښې شریعت عملي کړي.
چې د طالبانو په دې نتورک کې کوم چې د مفکورې په حواله په یوسف کې ولاړ دي، په هغې کې پنجابي طالبان هم شته، په هغې کې ازبک هم شته، په هغې کې عرب هم شته، په هغې کې چچن هم شته او په هغې کې تاجک هم شته. نو د خالص په دې حواله دا خبره کول چې ګنې دا صرف پښتانه دغه ترهګرۍ نتورک کې شریک دي یا د حملې د پاکستان افغانستان پر ریاست، د افغانستان او پاکستان په سماج یا په نور ملکونو، په هند یا په یورپ یا امریکا کې حملې، دا صرف هغه خلک دي کوم چې پښتو وایي، نو دا خبره خو په ذاتي خود غلطه ده، فکټوئلي غلطه ده. دا خو یو خبره. دویمه خبره تاسو دا یاد ساتئ چې کله په سوات کې د طالبانو حکومت راغی، د هغې راغی او د هغې نه پس انتخابات وشو، نو د سوات خلکو په شخړه هغه ګوند ته ووټ ورک، کوم ګوند چې د طالبانو په ضد مفکوره لرله. دا دا دو خبرې خو فیکچولي یو مخامخ خبر روړي. یو خبر خدا ده چې دا شک پیدا کېدی شي چې شاید د تحریک طالبان پاکستان کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي او افغان طالبانو کې ډېر شي خلک دي چې هغه پښتو وي او پښتو کې خطونه لیکي، نو دا د هغې شاید مجبوري ده، ځکه چې هغې له بله ژبه ورځي نه یا بله ژبه ویلی نه شي. چې کله پکې بله ژبه راشي یا بل ژبې خلک پکې راشي یا لیکلی شي، نو دا هغې انګریزی کې هم لیکل کوي، عربی کې هم لیکل کوي، فارسی کې هم لیکل کوي، اردو کې لیکل کوي. لکه نن سبا دا نړیشي خطونه چې دي نو خو په انګریزی کې دي چې میډیا ته لیکي، نو دغه اولنۍ مجبوري وه د افغان طالبانو. نو دا شک پیدا کېدی شي چې شاید چې دا د پښتنو دي قامي تحریک سره تړلي خلک دي. ولې تړلي خلک نه دي؟ ځکه تړلي خلک نه دي چې داسې قامي تحریک به چېرته وي چې هغه څنګه په افغانستان کې د پښتنو په بعضو علاقو کې اختیار عمومي، نو اولنۍ کار دا وکړي چې د افغانیت او د پښتونیت نښې یا علامتونه د منځه یوسي.
د پاکستان او افغانستان په پوله میشت پښتانه قبایل د مدو مدونه د خپلو قبایلي قدرونو او دود دستور د لاندې ژوند تیری چې دوی ورته پښتونولي وایي. په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي په سیمه کې د سختدریزۍ د فکر د خورېدو په نتیجه کې د پښتونولۍ علامتونه، قدرونه او ولسي ادارې د وسلوالو د بریدونو ښکار شوي دي او پښتونولي اغېزمنه شوې ده. نوموړی زیاتوي
ولې په نوم باندې چې کوم کوډ اف کنډکټ یقینا چې هغه به ګرځېدو د دغه نه ګیر چاپېره د امن نه، د ورورولۍ نه، د بایچارې نه، د حسن سلوک نه. نن هغه سوسایټي چې کومه ده هغه تن شو بل طرف ته، خلک هماغه دي خو هغه سوسایټي تن شوه ریلیجیس فنډمنټلزم په هغې کې راغی او هغه سوسایټي چې کومه ده نن د تشدد دا غي پولیټی چې کومه دا اغم د تشدد نه ګرځي پیره ګرځي، دا غي نصر کې چې سمره اغل ال تکار کوي اغم د تشدد نه ګرځي پیره ګرځي. ستا هیرو چې کوم دی اغن حکیم الله مسعود دی او غبیت الله مسعود دی، نو هغه پښتانه چې کوم غټه د هیرو زو هغه ستا هیر شو، ستا سوسایټی چې کومه د ټوله ملټرایز شو.
لکه څنګه چې ډاکټر اشرف علي وویل د طالبانو د بریدونو او سخدریزه فکر د خورېدو سره ټولنه اغېزمنه شوه، پښتنه دا ده چې د پښتنو د ټولنې هغه کوم اړخونه دي چې د طالبانو د بریدونو ښکار شو. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین:
په افغانستان کې طالبان حکومت راغی، نو اولنۍ کار یې دا وکړه چې د افغان ترانه باندې پابندي ولګوله، دویم کار یې دا وکړه چې د افغانستان جنډه یې بدله کړه، او بیا دریم کار یې دا وکړه چې د پښتنو چې هغلته کومه ورثه وه لکه بامیانو کې د بودا مجسمې، هغه د بودا مجسمې ماتې کړي، او بیا څلورم کار دا وکړه چې د مدرسو کې یا په سکولونو کې یا مکتبونو کې یا روغتونونو کې د پښتنو تاریخ بځای د مشرق وسطا تاریخ او د منځنۍ ایشیا تاریخ راوسته، هغه تاریخ د منځه یوړه. بیا چې کله تاسو په دې غاړه باندې راځئ، نو تاسو وګورئ چې د پښتنو د ورثه په حواله او د پښتنو د کلتور په حواله د رحمان بابا یو ډېر لوی نوم دی چې په هغې زما خلی چې د ټول دنیا د پختنو اتفاق دی او د ډیر وخت نه اتفاق دی. د تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د ټول نغټ گزار شکم کړو هغه دی رحمان بابا په مزار کړو د رحمان بابا مزار نړولیو نه صرف دا چې د رحمان بابا مزار نړولیو نړولیو هغه ټول ورسا که هغه دی بودا دی مجسمو په شکل کې وا که هغه دی زیارت کا کاشي په شکل کې وا که هغه دی پیر بابا په شکل کې وا هغه ټول اونړول هغه تباہ برباد کړ. دغه شانې د پښتنو تاریخي تسلسل ته ځان رسول کوشش وکړ. کله تاسو دې ته وګوري چې یو کام پرست تحریک داسې نشي کېدی چې هغه د کلتور ملکیت نه تیر کام کلتور دا وکړ نه. دلته داسې صورت حال دی چې تحریک طالبان پاکستان دی او که د افغانانو طالبانو تحریک دی هغې د پښتنو کلتور په بنیادي توګه عرب کلتور ته د اړولو کوشش وکړه. وایه کې په دې وطن کې عربایزیشن شروع کړه. مثلا د پښتنو شاعرانو باندې پابندي د پښتنو سندرغاړي د منځه وتل یا د هغې مړه کول د پښتنو د لیکلو سره تړلي خلک هغه یا تختول یا مړه کول یا د ملک شړل د پښتنو هغه ګوندونه چې د پښتنو د حقونو په حواله خبره کوي په پاکستان کې کوي په افغانستان کې کوي د هغې ورکران او کارکنان مړه کول او هغه ګوند د منځ نه ویستل او بیا دا ډېر واضح اعلان کول چې زمونږ مفکوره یا زمونږ چې کوم نظریه ده دا نه ژبه مني او دا نه جغرافیه مني. دا ډېره واضحه مفکوره ده. دا د دې په فتوا کې موجود ده. دا د دې په خطونو کې موجود ده. دا د دې په پوسټرو کې موجود ده. دا د دې په کتابونو کې موجود ده او دا د دې په انټرنیټ په صفحو کې موجود ده چې مونږ د ژبې په حواله یا د کلتور په حواله یا د جغرافي په حواله دنیا نه تقسیمو یا بس غیر مسلم دنیا ده یا مسلم دنیا ده. نو مونږه خلافت چراولو هغه په ټوله دنیا کې راوستلو کوشش کوو. نو داسې قسمه تحریک څنګه قامي تحریک کېدی شي یا څنګه د پښتنو چې کومه بیانیه دي د هغې کومه مسلې دي یا د هغې کومې شخړې دي پاکستان کې افغانستان کې د هغې دپاره څه خبره کولی شي یا د هغې دپاره څه کار کولی شي. ما ته ښکاري چې نه صرف دا چې دا د پښتنو د قامي تحریک سره تړلي خلک دي دا د پښتنو د قامي تحریک
په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو په مشرانو هنرمندانو استادانو دینی عالمانو جرګو حجرو او جنازو باندې بریدونه دا ثابتوي چې طالبان د پښتني قدرونو هیڅ فکر نه کوي او غواړي چې خپل سغدلیزه فکر په زور په خلکو ومني. خو ځینې خلک بیا دا پښتنه هم راوچتوي چې بیا ولې د طالبانو ډېر مشران پښتانه دي. په دغه اړه لیکوال او د کلتوري چارو کارپوه عارف تبسم وایي
که موږ دا وایي چې په دې کې غیر ملکیان موجود دي لیکن په دې کې زموږ خپل پښتانه ورونه هم د دې جنگ برخه دي. نو دا چیلنج خو موږ ته شته چې موږ د اول د خپل ورونه له دې جنگ څخه راوباسو چې هغه د یو بل خلاف جنګیږي. هغه که په فوجي مورچه کې د نن ورځې کاغه د افغان فوج په مورچه کې دی او کاغه د ترګر په نوم چې ادي زیات طالب په مورچه کې دی. دا له هغه کیفیت څخه راځي چې یو غټ چیلنج دی او په دې کې بل یو غټ چیلنج دا هم دی کنه چې کله دا ویکیوم کریئیټ شو دا نابرابرۍ رالی او د حالات څخه خراب شو. نو په دې کې د نن تر ټولو لوی شو دا هم اوسو چې په دې کې چې کوم کریمینلز دي هغه خلک چې هغه اجرتیان دي هغه خلک چې هغه مجرمان هغوی هم د دې څخه ډېره ګټه واخیسته. د طالب په نوم یا د ترګر په نوم هغه خلکو هم زموږ په دې علاقو کې دننه ښکلي پښې چې دي هغه مضبوطه کړې. نو له اوس خو یو رنګه له هغوی سره هم جنګ چې دی هغه زموږ روان دي. نو هغه خلک چې دي هغه له دې څخه راایستل شوي یو غټ چیلنج دی. له دې سره سره بیا د ریاست پر سطح باندې د حکومت پر سطح باندې د خلکو د سوکالۍ لپاره د خلکو د بهتري لپاره د خلکو د ترقۍ لپاره هم ګامونه اوچتېدل پکار دي. ځکه چې په اوس کوم چې موږ قبایلي علاقې او قبایلي علاقو ته چې ته ورسې هلته د ژوند بنیادي ضرورتونه بېخي نه شته.
لکه څنګه چې مو واورېده د طالبانو فکری رهبران پښتانه نه دي. البته د پښتنو په سیمه د اوږدې بېقرارۍ او نړیوالو قوتونو ترمنځ د خپلو ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو لپاره د روانې جګړې په نتیجه کې دلته ریاستي او انتظامی جوړښتونه مات شوي دي او د دغه خالی ځای د ډکولو لپاره په بېلابېلو نومونو خلک راوړاندې شوي او بیا د سغدریزۍ فکر وده کړې ده. له دغه وجې دلته د ترهګرو یو انفراسټرکچر ودرول شو او اوس چې څه هم کیږي تورې په پښتنو لګي. اوریدونکو دغه وا زمونږه د نن خبرونه بل ونه بعد یو بل موضوع سره تاسو په خدمت کې راځو تر هغه په خدای سپارل.
اردن کو پختون په یوشتمه کې خبرونه مو اوریده وسم وخت شوه دی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل د ازل پدی موضوع باس شوه دی چې په امتحانونو کې د نقل مخنیوي څنګه وشي کوربا منور شاه دی.
په روښانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. اداري فساد یعنی بډې رشوتونه او درغلي د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو لوی عذاب وي چې په موجودګۍ کې یې د ملک ټول نظام ناکاره او بیا سره کیږي. دا راز په نړیواله ټولنه کې هم ورته په ډیر سپک نظر کتل کیږي او څوک یې په هیڅ شی باور نه کوي. یو هیواد د اداري فساد او بد نوم نه څنګه ځان خلاصول شي هم په دې موضوع د دې هفته په روښانه مستقبل کې خبرې کوو. هر قوم د خپل روخانه سبون لپاره نوې کول د تعلیم د لارې تربیه کوي. خو د بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ک یوې خواته د تعلیم کمی ده نو بلې خواته یې معیار هم د نړیواله ساتنې ډیر ښکته ده. بیا په امتحاناتو کې نقلونه یو رواج ګرځیدلې چې ځنې خلک خورته بد عمل هم نوي او د جایز ګرځولو لپاره یې عذرونه او بهانې لټوي. کارپوهان وای نقل کول یو داسې بد عمل ده چې لوجی نه یوازې د یو قابل تن حق وهل کیږي بلکې یو نالایق تن داسې سند او ډیگری تر لاسه کړي چې د هغه په ذریعہ وړاندې نه یوازې ځان او خاندان بلکې ملک او ملت هم د ناکامۍ او شرم سره مخ کړي. او دا راز په نقل او دوکو مخې ته راغلی تن په عملی ژوند کې د اداري فساد او بډو رشوتونو او درغلیو علامت جوړ شي. دا محل په پښتونخوا کې د کلنی امتحاناتو شپې ورځې دي. د لړکې مو د لسم او دولسم جمعه د امتحاناتو لپاره د پیښور بورډ د مشر ډاکټر محمد شفیع افریدی سره خبرې کړې دي. د نقلونو د مخنیوي لپاره دوی څه تیاری کړې نوموړی په دې حق لوي.
یو حال مو بقاعده د امتحان نمخ کې چک کړی دا دوی کې پیسې مو چک کړی دا دوما خبر ادا چې کوم خلکو ډیوټي مو ولګولې اغه مو ډیر سخت سلیکشن وکړه دا وی اغه لیستونه تیار شو دا وی سکروټنی مو وکړه مطلب چې یو کمیټي ورته کیناسته چې کړه کې داسې کمزوري خلک وو مو تل ریکرو بیا مو دا غې نه پاس یو د کمیټي په موجودګۍ کې چې هغه کمیټي د نورو خلکو د بار د خلکو د بورډ کسان پکې نو دا غې په موجودګۍ کې مو دا وی ډراو کړه یعنی دا پاغه مو کچیرا چاله مودا ورنکو په ډرا باندې چا کوم دل سنټر راغې کوم ایگزامینیشن حال راغې هغه مو ویل ورکړو نو دا خو یو مطلب کته سو ویلې شو د صفایي د پر او د شفاف اوس هغه ایگزامینیشن د پر مودا ګمونه واخستو دوما خبره دا دا چې مو د امتحان د صفایي د پر چې کوالټي امتحان وشي دا غې د پر مو خپل مانیټرینګ سیستم مو جوړ کړی دا خلک مو ډیپیوټ کړی دی پلان کړی مو دی چې دا به څنګه مانیټرینګ کوي په ایگزام دوران کې کمپلینټ سیل مکلاو کړی دا نو ان شاء الله چې دا ټول تاریخ زمونږ مکمل دي او اوس انتظار کوو که خیری چې امتحان شروع شي او یقین مو ده چې خیری دی کوالټي امتحان به کیږي او ترانسپیرنت به کیږي.
ډاکټر شفیع افریدی وایي دوی غواړي چې عام خلک هم د نقل په نقصاناتو خبر کړي او دا راز د دې د مخنیوي لپاره یو ولسی کمپاین شروع کړي شي.
دا مو مکو دې پر چې مو چارټونه جوړو بینرې جوړو دا مطلب چې یو داغه د پاره چې لري د دې تشیر موشي راځي چې مو یو حدیث ما کړی دي چې د مدرسو نه هغه مو په ویب سټ لګولې دي او بنره بننه حال کې لګو د حال نه بربم لګو چې یو کمپین و سره و سره چلو په اخبار کې کخيري دو درې ورځې کې مو یو غاور کوو چې رمو څه ټپونه خسي دي د یو خو ایگزام خطو د پاره نو دا مختلف په دې سټ باندې کار کوو.
نو موږ وای دوی د امتحاني شکایتونو لپاره د شکایتو مرکزونه جوړ کړي چې پکې به هر وخت د بورډ اهلکار موجود وي او د لړکې د فوري کاروي لپاره به سارون کی یعنی انسپکټران استول کیږي.
بالکل هغه خو زموږ یو ډیر اهم متا چې حصہ ده د خپل پروګرام د خیم پیان لپاره او هغه به زموږ د غوي موبایل نمبر هغه به 24 اور زموږ سره الرټ وي ناس به وي چې کمپلین زمونږ راځي د کوم جنا مولا معلومات راځي چې دلته کې د پیسو کار کیږي د برو کار کیږي یا د ماشومانو نه پیسې اړي نو ان شاء الله چې هغه به مو ډیر په جلدی سره او په تیزی سره به هغه ځای لرسو مانیٹرنگ باندې کو چې باقاعده انسپکتران لاړ شي مانیٹرنگ افسران او هغه چکی.
ډاکټر شکیل افریدی اویل زیاتره زده کوونکي د امتحان د نوم نه یریږي، نو بورډ نه غواړي چې دوی لا نور ویروي، بلکې په امتحاني حال کې به ورته یو ښه پرسکون او آرامده ماحول ورکوي.
د دې سره سره موږ ماشومان هغه قوم نه امبرس قوم نه چې ډېر زیات شي نرو شي او ګبراو شي، مو وایو چې نه قلم سټاپ کو او د ماشوم سره ښه په خوږې طریقې سره په ښه ژبې کې خبرې وکړي. زمونږ ولې چې د پښتونخوا حالت د سړي تاسو له پته ده، نو موږ ډېر په احتیاط سره نقل بم نه پرېږدو، خپل ماشوم به انکریج کوو چې هغه تعلیم له مخکې لاړ شي.
که څه هم شخصي یا پرایویټ تعلیمي ادارې د تعلیم په پرمختګ کې ډېر لوی کردار ادا کوي، خو پکې بیا ځنې داسې شته چې په بورډ کې د ښه پوزیشن اخیستلو په مقابله کې ناجایزه طریقې هم استعمالوي. د دې د مخنیوي لپاره بورډ سګامونه پورته کړي. ډاکټر شفیع افریدی وای
هغه پرایویټ ادارې چې په بورډ کې دا وایي پوزیشن راځي اکثر پاوی باندې مو کیمرې ولګولې په انټرنو حالونو کې، و سم مال هغه کیمرې اویلیبل دي. دلته نه ځکه ته شم چې کله امتحان شروع شي نو د دې جن د بورډ نه هم مال کته شي چې امتحان شروع ده او حال څنګه روان ده. تقریبا اته لسو سکولونو مور ته ویلي چې که تاسو خپل دا ثابته وو چې مو صفه شفاف امتحان کوو نو دا ولګو وی رضاکارانه تور باندې دا ولګولې مال په بورډ کې اویلیبل دی. او دا محله کې پاکستان کې به پہلا دا یو مو یو مثال جوړ کړو چې مو امکاني حالونه خاص کر پرایویټ سېکټر کې هغه ډایرکټ کته شو. او دوه ما خبره چې پرایویټ سېکټر کې بیا مو دا سکړی دی په ټولو سکولونو کې چې کوم سینسټیو حالونه دي. سینسټیو مطلب دا چې په کوم ځای کې د نقل روزان زیات دي، دا غیل اسمه مو د ځان سره پټ تیار کړی دی. د بل کالینی ریپورت مرخصه ده چې کوم ځای ریپورتونه مو راغلی چې کومه پرفارمنس خنو کوم ځای کې چیټینګ ډیر غشوي هغه مو ځان سره ریپورتونه یې دا غی پرنا کې او د خپل تجربې پرنا کې هغه مو ای بی سی کیټګری جوړ کړی چې کوم کې زیات چانس تا کوم کې لږ چانس تا او کوم کې دا غینه هم لږ چانس تا.
ډاکټر شفیع افریدی وای پیښور بورډ با د پښتونخوا د حکومت په مرسته په مرحله وار توګه د ټولو سرکاري سکولونو په امتحاني حالونو کې د سارنې لپاره کیمرې لګوي چې په امتحان کې به د بورډ سره آنلاین وي. د نور امتحان نه پس د ساينس د طالب علمانو یو عملی امتحان یعنی پریکټیکل اخیستل کیږي چې پکې د درغلي یو ډېر ریپورتونه راځي. په دې حق لا د بورډ چیئرمن وای
دا هو تاسو بالکل ډیر ښه خبره وکړه. اصل کې موږ دې پر یو فیصله وکړه خو ټیم کم وو، موږ چې دا به منافذ نه وو. موږ کوشش تا کوو چې پریکټیکل مکمل بدل کو خو د دې امتحان نه پس او دې امتحان لپاره موږ دا کړی دي چې دې پر او که خیری چې ترنګ پریکټیکل کیږي په 24 غنټو کې به ریزلټ راخلو او دا حساب ختمو چې په کورونو کې ناشې او خلک ورځي او نمبر یې لګي. دوه ما خبره دا ده چې ایگزامینر براولو دلته کې به یو سره میټینګ کوو، یو ورځي ورکشاپ کوو اوی له بخایو چې نمبر به تاسو کوم کوم ځای ورکاو د کتاب نمبر به څومره، د وای وی نمبر به څومره او د تجربه نمبر به څومره. نو دا نمبر به مو تقسیمو لکه لس نمبر دا غا به تقسیمو. دا سینې چې د خوخی خلاصو کې چاله تور کې چاله لس تور کې نو دا زمون په موجوده چې کوم سیستم د طریقې کې بدا کو د دینه پس به که خیر د پریکټیکل سیستم مکمل مو هغه کو بدلو هغه به سوچ کو چې د پیپر یې صحیح کول کثرنګ د کیمبریج د اکسفورد سیستم د پاره باندې کو تطریقه او خدا زمون د فوکس باندې د خیری ان شاء الله پرېګدوی نه دا به تبدیلو چې دا ثقافت ختم شي د شفارسونو د پیسو یا د نورو کیسو میسو.
ډاکټر شفیع افریدی پښتون ولسته څه پیغام ورکوي؟
دنیا روانه ده، ډیر یو ځکی له کانګریزي ته ورته ګلوبل ویلج وای مطلب چې مو ته مقابله روانه ده په انټرنیشنل لیول باندې. زمون ماشومان بزی بنل اقوامي دنیا سره مقابله کوي هغه مو په دی که زمون سیستم کمزور ای زمون ماشومان مطالعه نه کوي کتاب پوری محنت نه کوي نمو بین الاقوامی دنیا کې مقابله نشو کولای. دین علاوه حقیقی تعلیم سره انسان بدلیږي. کمو حقیقی تعلیم و نکړو نو مو سره ډیگری وی مو بدلی ګنا زمون سوچ او فکر به مغی. نو زه دا وایم چې دا خو زمو ماشومان له هم والدین له هم میډیا له هم زمون مذهبي خلق له هم چې په دې نقل خلاف مطلب چې خپل چې څومره دوی په دې کې حصہ شوي شي چې هغه حصہ واچي او دا کام مو تیار کو چې مخکې زموږ نسل راتلونکي ده چې هغه ذمہ واري والی او ښه طریقې سره یې وکړي.
ډاکټر محمد شفیع افریدی د پیښور بورډ مشر دی. دا نظر لري چې بې لزده کړې او مهنت ډیګري اخیستل داسې ده لکه چې یو تن ګاډی نشي چلولی او لایسنس واخلي. په دې حال کې کدا تن ګاډی چلوي نو نه یوازې ځان او ګاډی به تباه کړي بلکې نورو خلکو ته به هم زیان رسوي. په روښانه مستقبل پروګرام کې په امتحاني عمل کې د نقلونو او درغلیو د نقصانونو په اړه خبرې کوو، خو دلته به اخلو یو لنډه دمه. د دمې نه پس به په دې موضوع نور تفصیل واورئ. د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې نن په امتحانونو کې د نقلونو او درغلیو په اړه خبرې کوو او هڅه کوو چې دا معلومه کړو د بد عمل کې پچا او څومره سیمواري راځي. د امتحان پر مهال زیاتره لیدل کیږي چې د زده کوونکو مور پلار د خپل بچو د بریالي کېدو لپاره هر جایزه او ناجایزه لار لټوي. ولی دا پوښتنه مو د یو ماشوم د پلار نور محمد نکړي. هغه وایي
یرا خبره داسې ضروره چې زمونږ د معاشره کې کوم دان او بدی دا هغه داسې جوړ شوی دی چې هر سړی لکه مطلب دا چې بچی به ښه قابلي خو هغه اسکول ته به ورځي او که کوم هلته را چاګوټي کوي هغه روغۍ والا کسان چاله روغۍ کوي چاله پیسې ورکوي. زه په خپله باندې که زما چېره بچو امتحان وي نو مونږ ته ووایو یاره تاسو خلکو پسې پلاران راځي او تاسو مونږ پسې رانه لی او دا چې مونږ غریبانان ښه دی چې مونږ دا وایو چې ځکه چې تر دا بچی سالی شي نمبر یې ډېرې واخلي
په امتحانی عمل کې د استادانو په کردار هم نیوکه کیږي. په دې اړه د سلیم خان په نامه یو استاد خپل نظر مشال ریډیو سره شریکوي.
حضور دې خبر سره جن متفق یم دې کې پدې کمزورتیا کې یا پدې زواد کې د استاد بالکل لاس دی. استاد پدې ټول لوبه کې یو سټیک هولډر دی. بالکل دې خلکو چې کوم استاد ذمہ دار ګڼي دې استاد دا ذمہ داري دي. قدرت یو سو خامیان زوی م چې د حکومت په ستوانی دي. ټول نو ګټه خبر راځي چې د استاد چې کوم مرات استاد لور کوي نو هغه مرات دومره نه چې استاد ډیر زیات پریشان دی د بسن خزان دومره نه دي چې دا ضرورت وتونه میچ کې او پوره کې وای مچ ار هغه سره خدوتی کولې شي یا خفر فارمنس ور کولې شي چې سو مینټلی او فزیکلی دواړو طرف ته مطمئن دي. چونکه استاد مینټلی مطمئن نه دی دا دومره کشادي په دې نظام کې پدی وجه باندې هغه خفر فارمنس نه کوي. نو زه دا وایم چې دا د استادانو هغه معاشي محرومي او کمزوري دي چې خلک ایکسپلویټ کوي او هغه جایز او ناجایز کوي چې د دوی په دې طرف باندې کار وشي او دوی مطمئن کی سیلری زیاتی کی سنور بینیفیٹس اور پاور کی لکه د میډیکل سر رعایت یا داسې سیزونه نو زه ګومان نکوم خپل د سر زدا په یقین سره وایم کو استاد مطمئن شي نو معاشره نه د ټول ذمہ دار شخصیت استاد دی چې هغه د معاشره په جوړولو کې رول پلی کولای شي او پلی کړی دی خلکو ټول عمر کړی دی.
بلخوا د پیښور بورډ پخوانی چیرمین فرهاد جانوای حکومت ته پکار دی چې استادانو ته هر ډول سہولتونه ورکړي، خو اول پکار دی چې هغوی ته د نوکری ورکولو نظام معیاري وي.
اول خو تاسو ګورئ چې زمونږ استاد برتی څنګه کیږي. برتی د 500 منټو انټرویو کیږي. پکار دی چې دوی استاد له دوه اهمیت ورکړي شي. دې په کمپټیټیو ایگزام باندې د سلیکشن کیږي او بیا د دې لپاره یو ټیچر اکیډمي چې په هغه کې د پری سروس ټریننګ ورکړي چیرې د کمیونیکیشن سکل ډیولپ شي او دې هغه خپل خیالات او خپل قابلیت په ډیر اسانه طریقه خپل بچو ته منتقل کولی شي.
د لړکې مو پیښور یونیورسيټي کې د تعلیم او تحقیق د سانګې یعنی IER د پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان سره خبرې کړي. نو موړې وای دوی د استادانو لپاره یو شمیر کورسونه لري.
داخل نامه ده بیت آنر الیمنٹری او بیت آنر سیکنڈری سلور کالا در ایف ایسی نا پستا آغی تا منگا دا تربیت مداور کرو چی بھائی تا با گوره یو دیر خم مادل تیچر جوڑے گی تا با دا قوم ذمہ داری تا پروٹیکٹوری تا دا خلق بتتی که معاشره بتتی که کتا سو نور ملکنو کی مال دیر تجربه دا گرزی دلی اما پا دی ملکنو کی چی دا آغی دو قسم خبری دی یا تعلیم نو یا صحت تی پا تعلیم مانی آغی آغم را بجت خرچ کئی چی دا 60% or 70% or 80% نا زیاد تعلیم تی بجت خیوی دا استازان و تربیت تی بلغی خیش نو تا خدا مایار نده معلوم استازان و تریننگ کم قسم دی دی یو کال تریننگ خواهد و تریننگ نده دا استاز یو دیر آلا کردار پکار دی دا منگا سلیبس هم تیکول غواری زمانگا تیچر تریننگ پروگرام هم تیکول غواری زمانگا سیمینار نا پا دی مانی کول غواری پا تیلیویشن مانی دیر لوی اکسپوجر پا دی مانی غواری چی دا استاز کردار پی بیان کی دا استاز تربیت دا پارا خپل سلیبس دی مثلا گورا سایکالوجی دا گایدنس اینڈ کاؤنسلنگ دیر زبردست مضمون دی چی دا ټول مونږ تربیت خو استاد له ورکړو زمونږ مارل ایجوکیشن هم ډېر ضروري چې استادانو ته مونږ ورکړو دا د پرایمري څخه تر هایر څخه تر یونیورسټیز نه پورې داشن تربیت د دې استادانو وکړو.
د تعلیم ماهرین او د ټولنې پوهان په دې خبره متفق دي که د درغلیو نه پاکه او د پرمختګ جوګه معاشره او قوم جوړول وي نو دې لپاره به د نوي نسل په اعلی معیار تعلیم او تربیت پکار وي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212141211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.